عروس
شكر،
خیلی میشه. و
سلام
دیگه ای
باشه،
که خانم ها
وقت ما بسیار کم است
بله
خانم.
در کارای خانه سهم بگیرن و
شکر.
عروس خود امو خرد بودن کم سن بودنش درک کنن و بفهمن که اونا ناتوان هستند در بزرگ.
سلامت
مثلا.
باشین. تشکر زیاد شنونده عزیز. در اینجا برنامه ما به پایان میرسه. شماره 0796061061 فراموش نکنین. تا یک ساعت دیگر همکارم صفی الله استانکزی با شما است. اوقات خوش داشته باشین.
مننه کوم ارزوغی اسی چې د یو کلیز راګونو ډراما اور په سی بحث تاسو ته وړاندې کړ. وخت په افغانستان کې د غرمې نه مخکې لس بجې شوې. دغه پروګرام د شمشاد زدران په تخنیکی همکارۍ د صفی الله سنګزای تاسو ته وړاندې کوم. ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې ده، خو تر هغې مخکې یو دوه راپور هم درته خبرو او تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې کورنۍ امنیت کمیسیون له بهرنیو چارو وزارت غوښتنه کړې چې په سرحدي سیمو کې د پاکستان د وروستیو بریدونو او نښتو په اړه ډیپلوماتیکې حل لارې ولټوي، ځکه چې د دغه کمیسیون په خبره د دواړو هیوادونو اړیکې سختې خرابې شوې دي. په اروپایي ټولنه کې د افغانستان سفیر له اروپایي هیوادونو د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو ملاتړ کړی دی. دا خبره د بښنې د نړیوال سازمان استازي هوریا مصدق کړې او د برټانیې صدراعظم تیریزا می په امریکا کې ویلي برټانیا امریکا باید د خپل تاریخي ځانګړي اړیکو د برخې په توګه د نړۍ مشري وکړي، خو د ګران بیا جګړې د پیل وخت تیر شوی. بشپړ خبرونه لمړی ده. افغانستان خبرونه. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون له بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې په سرحدي سیمو کې د پاکستان د وروستیو بریدونو او نښتو په اړه ډیپلوماتیکې حل لارې ولټوي. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو کې سختې خرابې شوې او باید د وضعیت د زیات خرابۍ مخه ونیول شي.
دغه ملکونو تعلقات په دې اخرو کې وسنات خراب شوې دي. زموږ غوښتنه د مرکزي حکومت د لارې چې زستر د وزارت خارجه لارې د ډېر مشکل پر حل لارې پیدا کړي.
خغلی صالح په داسې حال کې دا څرګندونې وکړې چې د کندهار د سیمه ییزو چارواکو په خبره پاکستانی ملیشو پرون مازدیګر د سپین بولدک او شورابک ترمنځ په افغان پوځیانو حمله کړې ده. د کندهار د والي ویان صمیم خپلواک ازادي راډیو ته تایید کړ چې په افغان سرحدي پوځیانو د پاکستان ملیشو ډزې کړې او پکې یو سرحدي پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. دغه نښتې له نیم ساعت وروسته غلې شوې. پاکستان د وروستیو نښتې په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وویل د افغانستان د سولې او ثبات د راتلو لپاره سیاسی حل لارې باید پر مخ وړل شي. په اروپایي ټولنه کې د افغانستان سفیر له اروپایي هیوادونو څخه د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو ملاتړ وکړ. د بښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان استازي هوریا مصدق دا خبره تیر ماښام له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. دا وایي چې زموږ لپاره د خوښینې وړ وو دا دی چې د افغانستان سفیر په اروپایي اتحادیه کې د کډوالو د ایستلو له پالیسۍ په کلکه ملاتړ وکړ. دا حال دا چې موږ پوهیږو د افغانستان دولت د کډوالو لپاره کوم ظرفیت نه لري او نه کوم کار کولی شي. نه پوهیږم چې د افغانستان استازی له کوم مدرکه دا ډول امکانات افغان حکومت ته برابروي. په دغه غونډه کې چې پرون د بلجیم په مرکز بروسل کې جوړه شوې وه، د بشري حقونو د ملاتړو ادارو لکه د بښنې نړیوال سازمان، آکسفام، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري استازو او هم په اروپایي ټولنه کې د افغانستان سفیر ګډون درلود. او په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې عالي اداروي په جوزجان کې د یخنۍ له کبله د مړه شویو ماشومانو په اړه ورکړل شوي راپورونه ارزوي. د دغې ادارې مرستیال اسلام سیاس ازادي راډیو ته وویل دوی په ولایتونو کې ښه امکانات لري او له دې ډول پیښو سره د مرستې لپاره چمتو دي. تر دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي چې په جوزجان کې په درزاب ولسوالۍ کې 28 تنه چې پکې 12 ماشومان هم شامل دي د یې سړې هوا له امله مړه شوي دي. دا هغه خلک چې د چارواکو په خبره د سرپل له سیاد ولسوالۍ نه د داعش او وسلوالو مخالفینو د جګړو له ویرې د درزاب ولسوالۍ ته کډه شوي وو. بیا هم خره غلی اوس هم راځو د سیمه او نړۍ مهم خبرونه ته. د برېټانیا صدر اعظم تیریزا می وایي برېټانیا او امریکا باید د خپل تاریخي ځانګړي او اړیکو د یوې برخې په توګه د نړۍ مشري وکړي. می وویل د افغانستان او عراق په څیر د ګران بیا جګړو د پیل وخت ختم شوی دی. د برېټانیا صدر اعظم د پنځمې پورز د امریکا په فیلادلفیا ایالت کې د جمهوری غوښتونکو یوې غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه.
The days of Britain and America intervening in sovereign countries in an attempt.
اوس وخت یې شوې چې امریکا او برېټانیا د هیوادونو په چارو کې د رغونې په خاطر مداخله وکړي، خو موږ به تفاوت هم نشو پات کېدلی. نشو ویلی چې ګواښونه څه وخت واقعي وي او څه وخت مداخله یا ښکېلتیا زموږ په ګټه ده. تیریزا می همداراز د ایران او پنځه جمع یو هیوادونو ترمنځ لاټومي تړون ملاتړ وخود، خو وی ویل چې باید سمه څارنه پرې وشي. د برېټانیا صدر اعظم پرون په فیلادلفیا ایالت کې د جمهوري غوښتونکو یوې غونډې ته د وینا پر مهال دا خبرې وکړې. تمه ده اغلې می نن د امریکا متحده ایالتونو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وګوري. په یو بل خبر کې ورچې د برېټانیې د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د ولسمشر بشار اسد د ګوښه کېدو د غوښتنې په سر په بیاکتنې ټینګار کړی دی. بوریس جانسن ویلي ښه ده چې د اسد د ګوښه کېدو د غوښتنې پر ځای هغه ته د ملګرو ملتونو د ترڅار لاندې انتخاباتو کې د کاندیدېدو اجازه ورکړل شي. جانسن پرون په لندن کې دا خبرې په پارلمان کې وکړې او ویې ویل ټول ټینګار کوي چې بشار اسد باید ګوښه کړی شي، خو هېڅکله دا خبره نه ده عملي شوې. د بوریس جانسن دا دریز چې د بشار اسد ګوښه کولو پر ځای هغه ته د انتخاباتو چانس ورکړل شي د روسیې او ایران له هغه دریز سره ورته دی چې اسد باید د سیاسي انتقال پر مهال په انتخاباتو کې چانس ولري. بوریس جانسن په داسې حال کې دا څرګندونې کړي چې د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم تیره اونۍ د سوریې د لوی ښار حلب د بیا نیولو لپاره د اسد د دریز د ملاتړ په خاطر د واقع بینی وړاندیز کړی دی. د یوکرین ولسمشر پیترو پروشینکو هغه فرمان لاسلیک کړی چې له مخې د امریکا متحده ایالاتو او ناټو د غړیو هیوادونو ځواکونو ته اجازه ورکول کیږي چې د 2018 کال په اوږدو کې په یوکرین کې د روزنې ماموریتونه ترسره کړي. د یوکرین د ولسمشر دفتر په خپل ویب پاڼه کې دغه اعلان وکړ او وی ویل د یو مخکینی نه اعلان شوی پلان لمخې به یوکرین د شاوخوا 3000 ځواکونو کوربتوب وکړي چې وسلې او الوتکې به ورسره وي. دا پلان د 2018 کال په ترڅ کې د سولې پروګرام لپاره د ناټو د همکارۍ یوه برخه ده. ویل کېږي شاوخوا 2500 سرتیری تر لاسو پورې کښتۍ، 15 اوبتلې، الوتکې او نور تجهیزات به د راتلونکي اوړي په موسم کې د 15 ورځو لپاره د روزنیز ماموریت ترسره کېدو په خاطر یوکرین ته یوړل شي. او د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو د کورنۍ چارو وزیران د هغه پلان پر مخ وړلو کار کوي چې له مخې په افریقا کې د کډوالو کمپونو سره مالی مرسته کېږي. دا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو او د نورو مرستندویو ټولنو سره د مرستې یوه برخه ده چې کډوال اروپا ته تر تلو د مخه ارزوي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر توماس دی مایزیری پرون په مالټا کې د اروپایي ټولنې د وزیرانو د غونډې په څنډه کې وویل اروپا باید ډاډه شي چې ټول کډوال اروپا ته نه وړل کېږي، بلکې هغوی خوندي ځایونو ته استول کېږي. اروپایي ټولنه غواړي اروپا ته د هغو خطرناکو افرادو د ورتلو مخه ونیسي چې له لیبیا څخه ایټالیا ته په غیر قانوني توګه داخليږي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو د کتلو لپاره www.azadiradio.com ویب سایټ ته ورشئ، پښتو برخه انتخاب کړئ او پښتو خبرونه او راپورونه همالته ترلاسه کړئ. ازادي رادیو په دغه پروګرام کې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې ده، خو په لومړۍ برخه کې چې دوه ریپورټونو ته ځای شته، دا اوري چې د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې خوشبيني ښودلې چې د برټانوي ډیپلوماټ منځګړیتوب به وکولای شي د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر ښه کولو مثبت اغیز ولري. د برټانیې صدر اعظم تیریزا می په امریکا کې ده، تمه ده نن له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. هغې ویلي برټانیا او امریکا نور د نړۍ په چارو کې مداخله نه کوي، خو بې تفاوته هم نشي پاتې کېدلی، تر پایه مو ملګرتیا وکړي. د برېټانیا صدر اعظم تیریزا می وایي برېټانیا او امریکا باید د خپلو تاریخي ځانګړیو اړیکو د یوې برخې په توګه د نړۍ مشري وکړي. می وویل د افغانستان او عراق په څیر د ګران بیه جګړو د پیل وخت ختم شوی دی. د برېټانیا صدر اعظم د پنجشنبې په ورځ د امریکا په فیلادلفیا ایالت کې د جمهوري غوښتونکو یوې غونډې ته د وینا پر مهال دا خبرې کړې. مخکې له دې چې دا ریپورت تاسو ته خپور کړو، په پاکستان کې د افغانستان د سفیر څرګندونو ته ورځو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر خوشبيني ښودلې چې د برټانوي ډیپلوماټ منځګړیتوب به وکولی شي د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر ښه کولو مثبت اغیز ولري. عمر زخیلوال ازادي راډیو ته وویل دا د برټانیا د حکومت د تیرو هڅو په دوام د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شته بې باورۍ د له منځه وړلو یوه نوې هڅه ده چې په خپله د برټانیا په ابتکار شوې ده. په کابل کې د برټانیا سفیر ډومینیک جرمی د رواني اونۍ په ترڅ کې اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر اهمیت خبرې کړې دي. تفصیل د فریباز ظاهر پراپور کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو په شکولو کې د برېټانیا په خوانی هڅې کامیابی نه وي، خو د ده په خبره دا په دې معنی نه ده چې دریم ګړي هیوادونه باید له دې هڅو لاس واخلي. عمر زخیلوال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان او پاکستان له روانو ناخوالو څخه د راوتلو لپاره د اړیکو د شکولو پرته بل لار نه لري.
په نهایت کې افغانستان او پاکستان بل لار نه لري، مګر دا چې په موجوده وضعیت نه د وتلو ته یو مثبت جهت پیدا کړي. موجوده کوم وضعیت چې موجود دی هغه د اعتمادي فضا ده، همدارنګه د دواړو لورو ترمنځ اتحامات موجود دي. دا تاثیرګذار دی د افغانستان په وضعیت باندې او همدارنګه تاثیرګذار دی د پاکستان په وضعیت باندې. نو همدغه دی چې دا درېمګړي هیوادونه هغه څوک چې مشترک دوستان دي. دغه وضعیت البته کال په کال باندې لا په کال کې داخل کې څو ځلې داسې فرصتونه رامنځته کېږي چې امیدوار په خون کې اوسي. نو کېږي چې بیا داسې فرصتونه دلی اوسي چې دې ته حقیقي اوسي چې یو ځل بیا خپل منځګړیتوب وازمایي.
په کابل کې د برېټانیا سفارت د پنجشنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې وویل چې ډومینیک جرمی د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف، د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید بجوا، د بهرنیو چارو وزیر اعزاز احمد چودري، د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز او د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار نصر خان جنجوا سره ولیدل. په اعلامیې کې راغلي چې په دې لیدنو کې په دې اړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د سرحدونو مدیریت او ښه سوداګري څرنګه اهمیت لرلی سي بحثونه سوي دي. دغه راز پاکستانی رسنۍ راپورونه ورکړي چې د دغه هیواد چارواکو له ډومینیک جرمی سره په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې هڅو په برخه کې د اسلام آباد ملاتړ ښودلې دی. په کابل کې د برېټانیا سفیر ډومینیک جرمی تیر اونۍ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ټینګار کړی و چې د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو لپاره ضروری ده چې په خپلو کې د همکاریو لپاره کار وکړي.
having a better relationship
د افغانستان او پاکستان ترمنځ خې اړیکې د برېټانیا جدي لومړی توپ دی، ځکه دا له اقتصادي نظر د افغانستان او پاکستان د اقتصاد لپاره ډیره مهمه ده. پاکستان ته یو سفر لرم او هدف هم دا دی چې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو سره په دې برخه کې کار وکړو چې په ځینو برخو کې تخنیکی همکاري ولري چې د دوی د همکاري سیاسي همکاریو ته لاره هواره کړي. په دې پوهیږم چې دا د دواړو هیوادونو لپاره ستونزمنه ده، خو مهمه هم ده.
د برتانوي ډیپلوماټ هیله شوډلې چې د امریکا نوې اداره هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد جوړولو برخه ته توجه وکړي. دا څرګندونه داسې مهال سوي چې د افغان حکومت اجرایی ریاست د پنځم په ورځ ټینګار وکړ چې افغان لوري غواړي له پاکستان سره خپل ستونزې د خبرو لاله هواري کړي. د کابل او اسلام آباد اړیکې وروسته لاغه لا ډیر خړپړې سوي چې د افغان چارواکو په وینا پاکستان هغه ژمنې چې په څلور اړخیزو غونډو کې د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې کړوې عملی نکړي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال هیله ښودلې ده چې د برېټانیا منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ښه کولو کې مثبت رول ادا کړي. ښاغلي زخیلوال وروسته له هغه د څرګندونې ازادي راډیو ته وکړي چې په کابل کې د برېټانیا سفیر ډومینیک جرمی تیرونی اسلام آباد ته تللی، هلته د صدر اعظم په شمول له ځینو مهمو پاکستاني چارواکو مقامات سره خبرې کړې دي او د افغانستان او پاکستان د اړیکو په خوالي او د اړیکو په نږدې کېدو بحث کړی دی. خدمنو رادیونکو، د پروګرام په معرفي کې مو په تیر وطن سره وویل چې د ازادي راډیوي مجله به درته خبرو، خو په دغه پروګرام کې چې تر یو لسو بجو به دوام کوي د ځوان فکر اونیز پروګرام درته خبرو، او د ازادي راډیوي مجله په دولسو بجو د افغانستان په وخت تاسو ته خبريږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د مسالې تر ټولو غوره او ښه حل د سیاسي خبرو اترو له لارې راوستل کېدای شي. د یاد وزارت ویاند نفیس زکریا همداشان وایي د افغانستان سوله او ثبات د سیمې لپاره مهم دی، او په خبرې چې پاکستان په دې لړ کې خپل کردار لوبولی او مخکې هم دې کار ته ژمن دی. تفصیل د زبی شفق پراپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د جنگ پر ځای د خبرو اترو لار خپله کړی شي او د دې هیواد د ستونزو د وری یوازینی حلي سیاسي خبرې اترې بللې. د یاد وزارت وینا فزیک را د پنځمې پرس په اسلام آباد کې په خپلې ونیزې غونډه کې یو ځل بیا ویلي چې د افغانستان سولې او ثبات د سیمې د سولې او ثبات لپاره مهم دی او په خبره یې چې پاکستان مخکې هم په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره کردار لوبولی او راتلونکي کې هم دې ته ژمن دی. ښاغلي ذکریا دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې افغان طالبانو د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د یو لیک له لارې چې په رسنیو کې خپور شو ویلي ول چې په افغانستان کې جګړه ختمه کړي او ټینګار یې کړی او چې دا جګړه هیڅوک نشي ګټلی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان هم د خبرې غونډې ته ورته خبرې کړې او وایي چې په تیرو 15 کلونو کې د پوځي ځواک کارولو مثبته نتیجه اندور کړې او ټینګار کوي چې د افغانستان مسله د پوځي طاقت کارولو پر ځای یوازې خبرې اترې اوارولی شي. نوموړی په دې اړه وایي پاکستان له پخوا راهیسې ټینګار کوي چې خبرې اترې او سیاسي لاره د افغانستان د ستونزو تر ټولو غوره او ښه حل دی. په روانه میاشت کې په یو ورځ د افغانستان په کابل، قندهار او هلمند ولایتونو کې ترهګریز بریدونه وشول چې په افغانستان کې د عرب اماراتو د سفارت د 15 ډیپلوماتانو په ګډون پکې تر 500 زیات کسانو وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. افغان چارواکو تر دغه بریدونو وروسته تور ولګاو چې دا بریدونه د افغانستان له خاورې بهر تنظیم شوي وو. په عین حال کې د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزي ویلي ول چې د امریکا مخکنی ولسمشر باراک اوباما په پاکستان کې ترهګر د مرکزونو په ختمولو کې پاتې راغی او د دې هیواد له نوي ولسمشر غوښتي ول چې د پاکستان په اړه د خپل تګلارې بدل کړي. نفیس ذکر د افغان چارواکو د وروستیو تورونو او څرګندونو په اړه د پښتنې په ځواب کې ویلي چې افغان حکومت دې پر نورو تورونو لګولو پر ځای پر خپله خاورې ترهګرو پر ضد ګامونه پورته کړي. افغان مشرانو ته پکار دي چې تورونو د لګولو پر ځای ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې له پاکستان سره د همکارۍ په پراختیا ته پام وکړي. د یادونه وردا چې اسلام آباد او کابل په دې وروستیو کې یو ځل بیا پر یو بل تورونه لګولي چې له امله د دواړو ترمنځ اړیکې هم د پخوا په پرتله سړې شوي دي.
و موردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی د افغانستان د مسالې تر ټولو غوره او ښه حل لاره سیاسي خبرې اترې دي او باید سیاسي خبرې اترې مخته وړل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا وویل د افغانستان د سولې او ثبات دراوستلو لپاره پاکستان خپل کردار ادا کړی او نور هم په هڅه کې دی چې افغانستان سولې او ثبات ولري.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان د پوهنې وزارت وی په هیواد کې د دولتي سرتیرو او د دولت د مخالفینو لخوا د نظامی مقاصد په خاطر شاوخوا دیرش خونځي تړلې دي. د معرف وزارت د خبره د پنځمې پر ورځ سره هغه وکړه چې د بشري حقوقو د څار ادارې په یو راپور کې وویل دغه ادارې په وڅیړنه کې وموندل چې افغان حکومت د طالبانو پر ضد عملیاتو لپاره خونځي د امنیتي ځواکونو د ډوپټوګه کاروي. د افغانستان دفاع وزارت دا خبره ردوي چې افغان ځواکونه له ښوونځیو د اډو په توګه کار اخلي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د افغانستان د معرف وزارت وایي چې د هغو ښوونځیو په شمیر کې چې د نظامی هدف لپاره کارول کیږي د پام وړ کمی راغلی دی. د دې وزارت په وینا هغه ښوونځي چې د نظامی اهدافو لپاره کارېدل مخکې تر 250 پورې وو خو اوس تر 300 رقم سوي دي. د افغانستان د معرف وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له ښوونځیو هم دولتي ځواکونه او هم د دولت وسلوال مخالفین د نظامی اهدافو لپاره کار اخلي.
متاسفانه در حدود چیز پایین و بالا
دی وی لبد مرغشا او خو دیر شونځي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د دولتي ځواکونو او دولت د مخالفینو لخوا د نظامی اهداف لپاره کاریږي. د افغان امنیتي ځواکونو په اړه ویلای سم چې له یو بل سره په بشپړ توګه همکار یو او د جګړې په وخت کې کله چې په شونځي کې زده کوونکي نوي دوی له هغه شونځي د یو څو ورځو لپاره استفاده کوي او وروسته مشت پرانیزي
د
افغانستان د معرفي وزارت ته خبري وسته له هغه کوي چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان یا هيومن رائټس واچ په خپل وروستي راپور کې ویلي په 2014 کال کې په خپل یو تحقیق کې وموندل چې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو پر ضد عملیاتو لپاره لښونځي څخه د اډو په توګه استفاده کوي. هيومن رائټس واچ همدارس په بغلان ولایت کې وښونځي ته په اشاره وایي چې دولتي ځواکونه په 2015 کال کې هلته ځای نیولی وو. هيومن رائټس واچ ویلي چې د دې شونځي مسؤلینو هڅه وکړه چې له کابل څخه د دستور لارې له ځواکونو وغواړي چې دغه ښوونځی پرېږدي خو د دغو ځواکونو قومندان په دې اړه دستور ته پام ونه کړ. د افغانستان دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له ښوونځیو څخه د نظامی اهداف په توګه د کار اخیستل کېدو خبره ردوي. د دې وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنیش ازادي راډیو ته ویل
وختي دشمن استفاده میکنه از مکاتب
کله چې دشمن له شونځیو کار اخلي موږ باید شونځي وژغورو څه ډول یې وژغورو یقینا باید تعرض وکړو او دشمن له شونځي د باندې راوباسو او په هغه مواردو کې چې موږ له شونځیو دفاع کړې ده او موږ هلته وو دا په دې معنی نه ده چې موږ هلته اډه جوړ کړې وه د امنیتي او دفاعي ځواکونو اډې معلومې دي او په داس ځایونو کې چې هلته ټولې نظامی اسانتیاوې لرو موږ په شونځیو کې نظامی اسانتیاوې نه لرو او د خلکو په کورو کې نه لرو نو ځکه کله چې عملیات پای ته ورسیږي موږ بیرته خپل قطعات او اډو ته ستنیږو تر دې مخکې پر طالبانو تور و چې په افغانستان کې د نظامی مقاصدو لپاره له شونځیو او استوګنځایونو څخه کار اخلي د بشري حقونو د څار اداره وایي چې له شونځیو د نظامی استفادې له کبله شونځي تر حملو لاندې راتلی سي د زده کوونکو او ښوونکو ژوند له خطر سره مخامخ کیږي او د زده کړې لړۍ مختل کیږي د افغانستان د معرف وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې د امنیتي ستونزو له کبله تر زرو شونځیو زیات تړلي دي دغه وزارت وایي چې هڅې کوي د دغو شونځیو پرانیستلو ته دوام ورکړي
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
په هلمند کې روان عملیات د انتقادونو سره مخ شوې دي د هلمند ولایتي شورا وایي هیڅ ډول عملیات وجود نه لري خو د هلمند والی وایي روان عملیات به ډیر ژر چټک او نور سیمو ته وغځول شي زموږ همکار الیاس دایي چې د جنگ لومړی کرښې ته تللی وایي سرتیری د کمو امکاناتو څخه شکایت کوي او خلک د جګړې له اوږدېدو دا په داسې حال کې ده چې اوس هم هره شیبه د لښکرګاه په دوهمې او درېمې امنیتي اوزو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې کیږي تفصیل د الیاس دایي په راپور کې
د لشکرګاه په درېم امنیتي اوزه کې جګړه پیچلې شوې ده امنیتي سرتیری او وسلوال دیوال په دیوال تر کشونو کې یو پر بل ډزې کوي او د جګړې سیمې ته نږدې اکثره کورونه او د کوڅو دیوالونه نړېدلي دي د وسلوالو نه معلومیږي خو وروسته له شپږو میاشتو لا هم په ورته سنګر کې افغان سرتیری په هرو څلورویشتو ساعتونو کې مرګ ژوبله ورکوي هوا سړه ده سرتیری په ټنګونو نیمو نړېدلو خونو او خزو کې ترکشونو تناستي د جنگ لومړی کرښې نږدې هم خلک نسته خو یو یو ځای د بامونو لسره د بخاري دود پورته کیږي دلته می سرحدي پولیس وایي وسلوال د دوی په نسبت درنې وسلې لري د دریو میاشتو ماشینې ورته نه دي رسیدلي او مسؤلین هر ورځ د عملیاتو د پیل وایي خو تر اوسه نه دي شروع شوي
ولا موږ خو امکانات نه لرو شي مې سلا نه لرو مې مات نه لرو چې سره وځنګېږو نه نو په دې خاطر موږ مخته د شډر نو صورت لای اخات
زما نوم اسد لا دی دا یو څلور پنځه میاشتې به کېږي چې په دا ځای کې جنگ شروع شوی دی موږ دلته ولاړ ځکه چې نه موږ مهمات لرو سم نه وسایل لرو سم او دغه دشمن وسایل او مهمات شان تر موږ ډیر دی موږ دلته ولاړ ځای پر ځای شوی دی له ترکش په ترکش سره اخته یو
کته هم حکومت د دوهم شفق د عملیاتو د دوام خبر ورکوي خو په هلمند کې درک نه لګیږي میاشت کېږي چې د جنگ لومړی کرښې په دوهمې او درېمې امنیتي اوزو کې په خپل حال پاتې دي اما د بشران او سپین کوټې په مربوطاتو کې لږ پرمختګ کړی دی د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید خونده وایي حکومت د عملیاتو توان نه لري هغه د دوهم شپږ په نوم عملیاتو باندې هم سخت انتقاد وکړ
عملیات چیرې دي او هغه عملیات تیر شپه ته په دې کمربند باندې عینکو د بولانو د سپین کوټې په کمربند باندې تاسو نه خپل شاید چې تاسو به ټکان د جنگ تر ساګه پر تاسو هغه دي چې دا د ټول شال خلکو ته معلومه ده چې عملیات کیږي باید په نتیجه کې او څه په لاس راشي دا عملیات چې کیږي نتیجه نه لري بیر نتیجه عملیات بیر نتیجه پلان دی دا
مجید خونزاده د ریډیو ټول حکومت نږدې دی چې د ژمي اوسنۍ فرصت هم په توشو وادو د لاس ورکړي د هلمند والی حیات الله حیات هم څو ورځې وړاندې رسنیو ته ویلي و چې د شفاکې دود روانو عملیاتو په څنګ کې به ډیر ژر په یو شمېر مرکزي او جنوبي ولسوالیو کې عملیات پیل کړي چې تر اوسه څرک نه دی لګېدلی
د لوګر والی وی شاوخوا یو لزر جری بزمکه ده اته لسوه غاصبینو لخوا په بخښنه سره د اته یالاسو د اته لسوه غاصبینو لخوا غصب شوی خو ولایت مقام پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړي حلیم فدایی وی غاصبین هڅه کوي د معاملې لمخي د ازمکه په خپل تصرف کې ولري خو حکومت به پر وړاندې قانون تطبیق کړي زموږ همکار یوسف زدران په لوګر کې د ازمکو په سر د پیدا شوی جنجالونو په اړه لخواغلی فدایی سره مرکه کړي او په پیل کې د ازمکو په سر د پیدا شوی لانجو په اړه پوښتنه کړي
په لوګر کې د 1300 نه زیات غیر قانوني متصرفینو تقریبا تر 1000 نه زیات دولتي ځمکه غصب کړې ده چې د ډیرو زیربنایي مهمو پروژو مخه نیولې د ناامنۍ سبب شوی دی او بالاخره ولس ته یې هغه محسوس او ملموس خدمات ټکنی کړي دي. موږ ارزیابي وکړه کومې ځمکې مو چې مو تشخیص کړلې دا غصب شوي دي، د هغوی د استرداد دپاره مو عملي اقدامات وکړل چې په هغې کې د شیروازي په سیمه کې د ونیسفلا ځمکه شامله وه او اوس د نیازیو ځمکه ده. همدغسې نورې څومره چې ځمکې دي د هغوی دپاره موږ قوي اراده او تعهد لرو چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د ولسمشر چې کوم هدایات د ځمکو د استرداد په اړه چې غصب شوي دي او همدارنګه اداري فساد پر وړاندې باندې دغه مبارزه به موږ نور هم ګړندی کوو. چې کله دغه مبارزه پیل شوه نو مقتدي دی چې هغه خلک چې غاصبین دي هغوی به مقاومت کوي، ابهامات لګوي. اما
بلې فدای صاحب په دوی کې څوک شامل دي د چا د نفوذ څخه په استفادې دوی دا کارونه کړي که دا عمر خانه شي؟
په دې کې خو شک نشته چې غصب تنعی نه کېږي، دا یوه شبکه وي، یوه حلقه وي، ځینې څرګندې وي، ځینې ناڅرګندې وي. کوم پورې چې د نیازیو په ځمکه پورې تړاو لري، په دې ځمکه کې موږ هلته دوه کسه چې قباله یې د ارتشا او فساد اداري علي اداري هم جعلي ثابته کړې، محاکمو هم جعلي ثابته کړې او د دولت په نفع فیصله کړې. په دې کې حاجي دوران او حاجي دولت او همدارنګ شپږ نور کسه هم په همدغه کې شامل دي چې دغه ځمکې غصب کړي دي.
بل دوی اصلا د چا د نفوذ څخه په استفادې دا کار کوي یا حتی د خبرې شخړو ته ځي؟
دوی خو اول خو دوی خپل د پیسو د خپل شریکبانو نه چې هغه د پردي تر شا کار کوي سره هم لاس لري. تر څنګ یې دې سیمې ته دوی همدغه حاجي دوران د معاون اول له نوم نه په استفادې یو کس د مشاور په نوم باندې هم راو چې هغه د جنرال صاحب دوستم مشاور ده او سره غیر مسؤول وسلوال کسان هم ول چې محرکین د قضیې هم ول د دغو نه ټولو نه استفاده کوي او کوشش کوي چې دولتي ځمکې غصب کړي.
د همدې هدف د پوره کېدو لپاره په محمد اغې کې چې کومه جګړه رامنځته شوې وه په هغې کې مرګ ژوبل هم بالاخره اوښتي وه. په همدې ورځو کې په تاسو باندې عجیب غریب تهمتونه واردېدل چې ګویا د والي کسانو خلک وژلي دي، ځمکې غصب کړي دي، تاسو په دې موضوعات څه ځواب لرئ؟
والي ځمکې نه غصبوي، والي د دولت د نماینده په توګه د ځمکې مالک دی. تر کومه حده پورې چې په دې پورې تړاو لري د والي کسان راغلي دا مطلق بې اساسه مطلق یو اتهام دی، صرف د شخصیت وژنه ده، ترورول دي. که دوی په حق وي او رښتیا قبالي اسناد او قبالي د دوی صحیح وي، ولې محاکمو ته نه حاضرېږي؟ ولې له پولیسو نه پټ دي؟ ولې محکمې ته نه راځي؟ اما دوی راغله وتښتېدل، بالاخره محکمې دغه ځمکه د دولت په نفع باندې فیصله کړله.
بالکل فدای صاحب، دې زورواکۍ ته په کتو ستاسو هغه پیل شوې مبارزه لا جدي کېږي که نه؟ وروشوي حالاتو ته په کتو بالاخره څه کېدونکي دي په لوګر کې؟
چې څومره هم فشار وارد شي او څومره هم زور ووهي، زما مبارزه به له دې نه نوره هم ګړندۍ وي او نوره به هم تېزه وي او نور بم جدی وی او لهیس غاصب فاسد او تروریست سره به مونږه ترحم نکو او د قانون مطابق وسره چلو.
کافی زواک لري په بدل کې
ولس زمونږ زواک دی، ولس نن د محمد اغه ټول ولس راغلی وو او زمونږ دغه اقدام نه ملاتړ اعلان.
هلو رادیو آشنا،
گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
از دې رادیو ته غوښته لوګر له والی حلیم فدایي سره مو مرکه اوریدله. ښاغلی فدایي، د یو لزره جریب ځمکې په اړه باندې چې په لوګر کې د خبره د غاصبینو لخوا غصب شوی و او اوس یې د برتنیولو لپاره حکومتي چارواکو او پوځیانو خپلې هڅې کړې دي او په دې وروستیو کې لانجه هم پرې شوی و خبرې کولې. هغه وویل چې دغه ځمکه د محکمې د حکم له مخې د دولت بلل شوی او باید دولت تبارک الله. اوس هم راځو هغه سمسونو ته چې ځینو اوریدونکو را لېږلي. بصیر هیلمن له کابل نه لیکلي، د همسایه هیوادونو سره ښه روابط به د افغانستان په ګټه وي. په دوه نورو سمسونو کې چې اسد اندړ له میزانی ولسوالي لیکلي، د افغانستان او پاکستان خبري باید د افغانستان او پاکستان مسله باید یوازې د خبرو لاره نه، بلکې د جنگ او نظامی قوت لاره هم په مخ لرشي. د په خبره سیاسي خبري کار نه ورکوي. وسیع الله عبدالرحیمزی د لغمان له قرغیو لیکلي، د افغانستان سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. کنن امریکا او پاکستان فشار راوړي په افغانستان کې سوله راتلی شي. تاسو هم کولای شئ په اس ام اس 813 باندې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. اوس هم ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون له بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې په سرحدي سیمو کې د پاکستان د وروستیو بریدونو او نښتو په اړه ډیپلوماتیکې حل لارې ولټوي. پرون د سپین بولدک او شورابک په ولسوالیو مینس کې په کندهار ولایت کې په سرحدي پوځیانو د پاکستاني ملیشو لخوا ډزې شوې، چې پکې یو افغان سرحدي پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په اروپایي ټولنه کې د افغانستان سفیر له اروپایي هیوادونو څخه د افغان پناهغوښتونکو د ایستلو ملاتړ وکړ. دا خبره د بښنې نړیوال سازمان کې د افغانستان استازي هوریا مصدق ازادي راډیو ته وکړه. په افغانستان کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې عالي اداروي په جاوزجان کې د یخنۍ له کبله د مړه شوي ماشومانو په اړه ورکړل شوي راپورونه ارزوي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می وی اوس یو وخت تیر دی چې په ګران بیا جګړو کې ښکیل اوسو. هغې د خبرې په امریکا کې د خپل سفر پر مهال وکړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د ولسمشر بشار اسد د ګوښه کېدو د غوښتنې په سر په بیاکتنې ټینګار کړی دی. او د یوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو هغه فرمان لاسلیک کړی چې له مخې د امریکا متحده ایالاتو او ناټو د غړي هیوادونو ځواکونو ته اجازه ورکول کیږي چې د 2018 کال په اوږدو کې په یوکراین کې د روزنې ماموریتونه ترسره کړي. ازادي راډیو ته غوږ ستاسو د راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو د برېټانیې د صدر اعظم د سرګندونو نور جزئیاتو ته. د برېټانیې صدر اعظم تریزا می وی برېټانیا او امریکا باید د خپلو تاریخي ځانګړیو اړیکو د یوې برخې په توګه د نړۍ مشري وکړي، خو وایي د افغانستان او عراق په څیر د ګران بیا جګړو وخت ختم شوی. تریزا می د پنځمې پورز د امریکا په فیلادلفیا ایالت کې د جمهوریت غوښتونکو یوې غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه. هغه د نړیوال تروریزم په څیر ننګونو په برخه کې د امریکا او برېټانیا پر همکارۍ او یووالي ټینګار وکړ. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د برېټانیا صدر اعظم مخکې تر دې چې د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري، په فلادلفیا ایالت کې د جمهوریت غوښتونکو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې امریکا او برېټانیا باید په ګډه د هغو ننګونو په وړاندې ودرېږي چې لویدیځ ګواښي. تریزا می په دغو ګواښونو کې د اسلامي دولت ډلې توندلاري، د چین پرمختګ او د روسیې یاغیتوب یاد کړل. تریزا می وویل چې باید د تروریزم په وړاندې د مبارزې هڅې لا پراخې سي، ځکه د دې په خبره د یو تروریست په وژلو سره کېدای سي د څو بې ګناه انسانانو د وژلو مخه ونیول سي. خو دا وایي تر هغه چې د تروریزم ایدیولوژي له منځه ولاړ نه سي، هیوادونه به له ګواښونو سره ژوند کوي. د روسیې سره د اړیکو په برخه کې هغې وویل چې لویدیځ باید له روسیې سره اړیکې وپالي، خو باید د مسکو نیت په برخه کې محتاط اوسي. دا وایي کله چې پر روسیې خبرې کوو، دا به عقلانه وي چې د ولسمشر ریګان مثال ته ورسو، چې کله هغه له خپل روسي سیال میخایل ګورباچوف سره مذاکرات کول، هغه متاله مراعتوه چې وایي باور وکړه خو وې ارزوه. ولسمشر ته زما مشوره دا ده چې ورسره ښکیل سه خو محتاط اوسه. تریزا می د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې پر الحاق سخت انتقاد وکړ او دا کار غیر قانوني وباله. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې غواړي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له روسیې سره شی همکاري او اړیکې وباله. ټرمپ د خپل انتخاباتي مبارزې پر مهال ویلي وی چې کېدای سي پر روسیې هغه بندیزونه لری کړي چې د باراک اوباما ادارې د کریمیا سیمې د الحاق له کبله پر مسکو لګولې وو. د برېټانیا صدر اعظم په دغه وینا کې دغه راز وویل چې لویدیز باید د روسیې ګاونډي هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې د هغوی امنیت په خطر کې نه دی. د بریتانیا صدر اعظم د ناتو د پوځي ائتلاف په څیر د نړیوالو نهادونو دفاع هم وکړه. د تریزا مې په خبره دوړه هیوادونه لډیر مدیرای سي د خپل ګټو د دفاع لپاره د یو بل ترڅنګ درېدلې او د ملګرو ملتونو او ناتو په څیر نهادونو ملاتړ کړی دی. خو هغه د غلس د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه خبره تکرار کړې چې وایي په ځینو نهادونو کې باید اصلاحات رامنځته شي. دا د امریکا د ولسمشر په توګه د دندې تر پیلېدو وروسته لومړنی بهرنی مشر دی چې ولسمشر ډونالد ترامپ هم خبرې ورسره کوي.
خلاص دی سیکلنیکونه دی انزه کلنیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې دې ځان کا نه دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو دات اورګ باندې هم اوریدل شي او همدارس د ازادي رادیو د خبرونو د تعقیب لپاره facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک وګوره. په همدې سره رسیدو د یاد پروګرام پای بر خطاب بیا به هم وایم چې د ازادي رادیوي مجله د افغانستان په وخت په 1215 دقیقو باندې تاسو ته نن خبريږي او اوس د ځوان فکر د پروګرام د نشر وار رسیدلې. دغه پروګرام د ځل په کونړ کې روح الله انوري د زینو ځوانو فعالانو سره جوړ کړی.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د روح الله انوري سلامونه او نیکی هیلې اومنه. په تیر رسول سيزو کې زموږ په هیواد کې ډیر مسولین خپل مسولیتونه په سمتوګه نه درکوي. که یو دولتي شی ورته وسپارل شي داسې احساس نه کوي چې ورڅ خبرې څوک پوښتنه وکړي او د همدې پوښتنې نه موجودیت دی چې چارواکو او زورواکو زور موندلې او ډېرې دولتي مالونه خپل شخصي مالونه حسابوي. په نننی ګردی میس کې په همدې خبرې کوو چې ولی په مسؤلینو کې دغه د وطن دوستۍ احساس مړ شوی دی. دغه پښتنو ته به زمونږ ګران میلمانه هر یو د سید جمال الدین افغان پوهنتون استاد عنایت الله شهاب او د عمرا خان لیسې استاد صادق الله ځوابونه وایي. لومړی دواړو ته ستړي مشي او هرکلی وایو او درنو اورېدونکو تاسو ته هم ستړي مشي وایو. استاد عنایت الله شهاب کدا راته ووایه چې د انقلاب نه وړاندې کله چې په افغانستان کې د ثور کودتا کېدله د هغې نه وړاندې به خلکو دا احساس کاوه که یو دولتي چارواکی به و که یو عسکر به و که هر څوک به و دا احساس به یې کاوه چې دغه مال د بیت المال دی او زړه به یې پرې درد کاوه. اوس ولې دغسې احساس په چا کې نشته که دولتي چارواکی دی که عام سړی دی که یو متعلم دی د مکتب چوکیو سره هغسې پام نه کوي؟ څه لاملونه دي استاد؟
واقعا هم د هغه وخت قصې چې موږ د مشران کوي د انقلاب نه مخکې نو د وطن سره مینه وه او د وطن د اوزارو اسبابو سره که دولتي و غیر دولتي و نو د خلکو ډیره مینه وه او هر دورې مشر نه چې پوښتنه کوي هغه د خپلې دورې هغه خوبیانې موږ ته را تکراروي زمزمه کوي وایي چې پخوا داسې شو زموږ په وخت کې دا وو داسې وو د وطن سره دومره مینه وه د وطن د مشر سره دومره مینه وه. زه به د دې په خاطر ته یې ویم چې موږ سره یو استاد و او هغې ویلې چې کله داود خان کونړ ته راته نو موږ د دې اسدآباد په چوک کې ورته دومره خلک را جمع شو چې دلته یو دو دو توتان ونې وي او په دغه ورځ باران هم ورېده. دا شاگردان دا چینار ډبې نه تر دیجې پورې په قطار کې ولاړو او یو توت ته دومره ځوانان ور وختل ماشومان او ځوانان چې دا توت را چپه شو. نو دغه مینه وه د وطن سره د وطن د هغه کس سره چې دی د مشرانو سره نو دا ټول په دې کې راځي انوري صاحب هغه که څوک خپله وظیفه سمه اجرا کوي د هغه سره مینه کیږي واقعا که څوک د وطن مال صحیح مصرفوي او صحیح استعمالوي د هغه سره مینه کیږي نو داغه وخت خدغه شو او زمونږ په وخت کې واقعا هم چې ډېرې ناخوالې او نادودې مونږ ولیدلې نه د چارواکي د وطن سره مینه شته د هغې د خپل موقف سره او د خپل هغه ورسپارل شوی که ریاست دی که ولایت دی که قومنداني ده د دغې سره مینه ده او مینه په همدغې پورې راټوله هغه نه د ملت سره مینه ښکارا کړله او نه ملت ته داسې روحیه ورکړله چې د وطن سره مینه وکړي دا خلک. دلته موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه په مختلفو شکلونو باندې وینو، یو پروژه ختمه شي خو داسې احساس او داسې عاطفه خلکو ته ور نه کړلی شوله چې د خپل وطن او د خپل وطن مافیها سره دوی هغسې مینه وکړي لکه څنګه چې موږ د مخکنو نه اورو.
تشکر استاد صادق. دا تر ته وایي چې ولې موږ یا زمونږ خلک دومره افراد کوي کله 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 بیت المال ته په هغه سترګه نه ګوري لکه کوم چې مسؤلیت ورسپارل شوی دی، بیت المال یې نه ګڼي، یعنی پام پې نه کوي، هغه لوبې پې کوي چې هیچا ورسره نه یې کړي. که اوس موږ د حکومتي موټرې والو، په حکومتي موټرو کې هغه څه کېږي چې هیڅ زړه سوی پې نه کېږي په موټرو باندې، په بیت المال باندې. او کله کله داسې شي چې داوا پې وکړي او بیا د هغې د غصب کوشش کوي چې د غصب کې هر څه خپل کې، یعنی خپل کور ته یې راوړي. د دې لاملونه څه دي؟ استاد خو ویل چې هغه احساس نشته لکه مخکې چې وو، ستا په نظر باندې څه لاملونه دي؟
زه به لومړی یو حدیث وایم. نبی علیه السلام حدیث دی: الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. نبی علیه السلام وایي چې هر یو کس د خپل رعیت هغه مسؤول دی، ذمہوار دی چې خپل هغه اهل او عیال یا هغه څه چې ورسپارل شوي د هغې صحیح ساتنه وکړي. اسلام هم په دې باندې کلک ولاړ دی چې باید د دغه څوک چې د یو مسؤلیت ورته ورسپارل شي دغه مسؤلیت په سمه توګه باندې ادا کړي. یو خو غټ اساسي مشکل دا دی چې په افغانستان کې څوک خپل مسؤلیت نه پیژني. مثال کې یو مسؤول دی، مثال چوکۍ ده، د مکتب میز دی، دا د مدیر مسؤلیت دی، دا د سرمعلم مسؤلیت دی، دا د استاد مسؤلیت دی چې دغه څارنې وکړي، دا تعقیب شي. او دغه څه چې
بل د شاګرد مسؤلیت هم دا راځي چې یو ځی باندې کینی، یو ځی پاسیږي، باید هغه شی وساتي،
دغه وساتي، هغه ته باید یو ذهنیت ورکړي. استاد باید په ذهنیت باندې کار وکړي. زمونږ استاد په وطن کې نن سبا چې موږ ګورو ذهنیت بالکل صفر دی. دنیا چې دا په هر ملک کې چې دی، مثال په اسلامي نړۍ کې واخلو، علما لګي دي خلکو ته ذهنیت ورکوي، هغه ته تشویق ورکوي، هغوی د خپلې خاورې د وطن سره مینه کوي. لږ ضرر نه غټ ضرر جوړیږي، د لږ تاوان نه لوی تاوان جوړیږي. همدغه عامل دی چې زموږ استاذ په مکتبونو کې دا څونه تلفات چې دي، دا څونه ورانۍ چې کېږي، ذهنیت نشته. شاګرد ته باید داسې ذهنیت ورکړي چې دا مال ستا دی، که ستا د کور شیشه ماته شي، ستا د کور چوکۍ ماته شي، یا ستا په کور کې لوښی مات شي، څونه پرې خلک پخاري، کېدای شي یو سړی په خپل بچي باندې ګزار وکړي. همدغه د مکتب مال دی، یا مثال بیت المال دی، که موټر دی، دا د هر سړی داسې وګڼي لکه دا چې زمونږ خپل دی. که چېرته څوک خپل نه ګڼي، دلته باید مکافات او مجازاتو نه کار واخیستلی شي. که دولت یو سړی مثال یو مکتب ته لاړ شي، هلته مکتب کې پانګ وکړي چې یو مکتب چوکۍ روغه ده، میز روغ دی، نو په دې معلومیږي چې دا اداره روغه ده، دلته همکاري ده، دلته هماهنګي ده، دلته تشویق دی چې شاګرد چوکۍ نه ماته، یو جال نشلی، مثال په بوټی دی، یو چمن دی، یو ګلدان دی، د هغې ساتنه کېږي، هغه ته خلک اوبه ورچي، نو دلته د مسؤلیت درک شوی دی. خو په کوم ځای کې چې دغه ورانکاری کېږي، دلته د مسؤلیت درک نه دی شوی. لکه مثال اوس داسې اورېدلی مې دي چې د ورځې په میلیونونو افغانۍ تاوان د پولیسو او د مثال د ملي اردو د هغه تاوان نه دی چې کوم د عسکري یا دغه چارواکي دولت ته رسوي.
بالکل،
دوی باید د دې لپاره لارې د حل داده چې دا هر شی چې دی دا باید سب شي، د دې بل عوض باید پیسې واغستل شي. مثال د اردو موټر دی، د پولیس موټر دی، رینجر دی، خلک ځان د پاره استعمالوي، دنه باید د خپل ډرایور په حساب شي. لکه ما سات چاپ سم موټر سب کوي کنه، په دې عسكر په سیدا موټر سب ک کدا موټر دی خراب کو یا دی یو کده جنگ حالت یې هغه به خبره ده، هغه به حالات معلومیږي کده شي دولت مصرف ورکی. او که چرته په شخصي کار پسی وځي یا اس په بازار کې ګرځي، عام ولس پازابي، لکه دا موټر په دغه حساب شي او چې بدنه باید کسر ما شو شي.
ګوره صادق استاد، ما یو وخت کې او چا سره یو سوی منصب پوخانه، هغه سره ما خبرې کولې، هغه ویل چې موږ ته موټر تسلیم شو یا یو وسله به تسلیم شو، یو یو میخ پوښتنه به زمونه کوله چې دا میخ څه شو، ولې ورک شو.
ته پوس نشته اوس د مخکې مال چې د مسؤلیت ادراک نشه. بعضي موټر موږ وینو په دې خار کې، الته دغه موټر د سی ته چې دا د دې سرباز یا خپل موټر دی، سرویس به ولکلی، غړکلی به، پاکلی به، ته به حیران بشي چې لکه دا لکه د 5 روپۍ ورکلی. خو باز موټر ته چې وګوري دا غاړې ولوالي دي، د سې کله د چټو چې دا اوس لکه د جنگ د صحنې نه راوته نو دا به دوی په حساب شي د خلک باید مجازات شي چې دوی د موټر ځان سره محفوظ وساتي.
ډیر من د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د پروګرام د ځوان فکر چې اوس مونږ کم کې لګي او خبرې زموږ دوستان کوي پکې ملمانه پکې خبرې کوي دا په دې باندې باس روان دي چې څنګه ولې شو چې بیت المال وساتو هغه دولتي موټر یو دغه وسایل چې دي دا څنګه محفوظ وساتو او څنګه وکولې شو چې د ته ضرر ونه رسیږي. بیا هم موږ سره پاتې شي استاد شهاب که یو څوک یو استاد یا یو مسؤول د وطن دوستۍ احساس نه لري یا بیت المال د ساتنې احساس نه لري آیا هغه نور ته یا خپل زده کوونکو ته دغه احساس ورکولې شي؟
هیڅ کله نشي ورکولې انورې صاحب ځکه چې کچرته ما سره دا احساس نه نو زه به څنګه وکولای شم چې بل ته یو احساس ورکم. ما سره دا لکه استاد چې ویلې ذهنیت نه اول یو چاته چې یو سره سي مهم شي پکې ذهنیت دی چې تا هغه څنګه جوړ کی دغه ذهنیت لکه مو ته که یو عمل ترسره کوو نو باید دغه عمل نه زموږ سره هدف صحیح دغه سي ذهنیت کومنګه هر هیوادوال هر وطنوال ته ورکو چې دغه شی مو ته استعمالو دا زموږ سره د ګټې د فارا دی او زموږ سره وطن خو په چاندو باندې تر اوسه پورې مونږ چلو نو زمونږ وطن کې داسې دود روان دی چې څوک پکې اسمان ته ختی دي او څوک د ځمکې
بالکل
تل ته پکې کوزیږي. یو ځکې مکتب نشته نو ورې سزا ایران دی ته مو چې یو ځکې زمونږ ښوونځی نشته خیمو ته نه رسیږي بل ځکې چوکۍ دي چې پکې ځایږي نه
بالکل
اوس دغه چوکۍ یو یو چوکۍ په دې زو چې د خپل خوښه مکاتبو کې ګورم نو یو چوکۍ تقریبا په 9000 افغانۍ جوړه شوې 8000 افغانۍ جوړه شوې ده دغه چوکۍ لوس د نه ورځو د پاره یو نه جاده نیول کیږي ور شهر مکتب سرته وګوره در مکتب انګړ کې وګوره اری ادارې ته وګوره ریاست ته دغه په سر یا په یو 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 اتاق دو درې اتاق به بدینی ولی چې د خپل هغه کم استهلاک شو مال چې دیو
هرسته کباړ
کباړ کړي دی دیو د شنو چې خپل کباړ شو یو هغه یو شی استهلاکی موده لري به له خبره هغه ته نه رسیدل دیو هلاک شو دی صحیح نه مکاتب ته خو بلا ګیانه کوم زما شومان دی او دا دی هغه دی خو دلتم د شنو ته چې مونږ باید مسولیت درک نو کو دلته مونږ له پکار دی چې مونږ ماشوم څنګه وه چودې ته چې دغه چوکۍ دغه میز دغه تختې دغه اتاق ته دغه شدار ته دغه دروازې ته دا داسې نقصان ونه رسوي چې خدانه قصبه یې د رغېدو چاره نه وي خو په سلهاو داسې چوکۍ به ته وینې په دې مکاتبو کې په دې ادارو کې چې بې وخته زړې شوي دي او یو یو ګوښې درته ول شوي دي بې څوک پر قصه کې نه وي چې د دې د ترمیم دپاره خو یو هڅه وکړي که د یوې چوکۍ قیمت مونږه یو نجار ته ورکو نه هلس ورځې پې کار وکړي نو دا به ډیر شی به تر اوره غوښتل
من استاد تاسو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه لکه تا ویلې د هر یو خونځي د تعمیر پاس د کوټو چتونه کو ګوري د ماتو چوکۍ او میزون نه ډکتی البته د دولتي مکتبونو د دولتي خونځي که شخصي خونځي ته ورشي هلته نه څوک شاګرد د چوکۍ ماتي نه میز ماتي که یو شیشه ته نه ماتم شي داغه تاوان ته نه خستل کیږي خو بیا هم مسئولیت ادارې ته متوجه کیږي زیات استاد ته متوجه کیږي هغه خونځي کې چې د اداره په خپل مال باندې پام کوي خودي خونځي کې دولتي خونځي کې به دا احساس چا کې نشته دي
نو انور شدل ته احساس دوه قسمه را پیدا کیدلی شي یو دا چې مسئول کس څوک چې په سر کې واقع دي لکه کوم ریاستونو کې مونږ یو نو معرب کې رئیس دغه مکلفي وزارت مکلفي چې هغه دغه سي احساس د خلکو سره پیدا کی دیو په دی باندې ګرم مو بولی چې کچرته دغه شي ته نقصان رسیږي تر دغه وخت پورې نو باید د پښتنه وشي بس خاص وشي ام دغه یو ولایت دی دغه یو وطن دی شخصي مکتب کې چوکۍ نه ماتيږي په دولتي کې ماتيږي نو دا دولت خو زمونږ سرمایه ده که دا ورغول شي راتلونکي بولی چې زمونږ لا خې په نور شانو به تقویتی کارونه باندې به مصرف شي نو دلته مهم شی اول خو یو فردی احساس دی چې انسان څه پیدا کیږي او هغه وایي که دغه شی زه وساتم نو دا به ماته دا ګټه ورسوي که الله به زه بل شی وکړم بل شی به وکړم دا یو استاد هم کولی شي یو شاګرد هم کولی شي د کور نه هم راوړلی شي یو شاګرد یو محصل خو که اداره دا احساس ورکړي نو دا احساس د ژوندکی
بالکل
او کوم مسولین دا احساس ورکی دا دوچندکیږي او دلته به منګه دا شی و چې عینن بلاشه ک په اداره کې یو دا شی به ګنول ک د خپل کور چې په خپل کور کې تماته چوکي نه خوخه او په اداره کې خوخه نه به دی وطن ته کور نه وي
بالکل
او کله ما ته د کور دا وکه چې وطن زما ستا کور دی نه باید وطن په مانه منډه نه خپش
بالکل
من شهاب استاد صادق استاد ستانه هم دغه پښتنه ده چې ولی موږ یا زموږ مسؤلین د دولتي شیانو د ساتنې پام نه کوي خو په خپل مال باندې دا چا خبره مچ هم نه پریږدي چې پرواز پیو کې کینی پی ولی دغه سي توپیرس چلن منګ کو د خپل مال او د دولت د مال سره دولت هم زمونږ دی زمونږ بیت المال دی
د قران یو آیات دی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین دا اسراب دی دا ظلم دی چې دا اوس موجوده وخت کې کم یو په افغانستان کې په دې مکتبونو کې یم سره په دولتي او هغه وسایل باندې روان دي چوکاټ شته لایحه شته کمیټه شته د لپاره خپل موظف کمیټې دي کله چې په حکومت کې به میچ مطلب څوک دولتي بیت المال ته تاوان ورسېدا به تخسر کی خلته ټوله قصه در روابط ده کله چې تاوان ورسولته کله چې خپلوان دي په سر کې ریاست کې خپلوان دي په چوکاټ کې خپلوان دي او غټ چارواکي دي هغه تاوان ته نور کوي هغه بچ کوي هغه ول کوم تاوان چیر سوال د دولت ته بیت المال ته هغه باندې سترګ ور پټي د نه خلګین چوکاټ شته دي مثال په مکاتبو کې دلته موږ ټولین لرو دا کمیټي لرو د والدینو کمیټه د مثال دا کمیټه مسول ده چې شاګردان نو ته ذهنیت ورکی یا دغه راوختل شي او دغه عامه په هوی مثال ماشومان ته په کور کې وشي چې د والدینو په واسطه باندې دا چوکۍ ماتيږي یا مثال د مکتب کې جان نشليږي یا د شاپیریا ساتنه نه کیږي په داخله کې د والدینو کمیټه د دلته د حفظ او مراقبت کمیټه د دلته شاپیریا ساتنه کمیټه د هغه کمیټیم هغه خپل مسولیت په خپل په سمته غبن نه اجرا کوي ورغنی راپور دی دلته یو نگرانی د دلته یو مسولیت دی دلته ملازمین دي دغه ټول خلک څوک مسولیت نه دا کوي چې یو شا مخې له یو راپور ویلو مخته کوي اوس دغه تاوان د مکتب شوی دی بس ستاسو مزه خراب دی وی څه وکنه بس ما غوړز باندې ما راپور تیر شي سبا ته به پات شي بس سبا ته پات شي نن د نن نه هغه څنګه خلک وای چې سړی زی اگې پټکلی و به یو وخت رسې به وای پټک به ویل چې مور وی تل چې دا اگې غمو کی هغه ویل چې دا اگې خو وړه خبره د غوي ویل کده اگې نه پټکلی نو اوس به غوي نه پټولې کله نن د چوکۍ غم کله ویني سره به دروازه نه ماتي د کله دروازه د غم کړي ویني بجال نشته دي نن به دا در په در باندې مکتب د چوکو د میزون نه هډک پروت نه وي خو د وی ورځ چوکۍ سبا ته پاتې ده بل غبل سبا ته پاتې ده کال غبل کال ته پاتې ده په همدغه شکل باندې دا حالت روان دي او پته نه لګی چې تر څو په دا د مسولیتي روانې په دې وطن کې تر څو چې د مکافات او مجازات نه شي تر هغه پوري به دا حالت دوام لري
ډیر من صادق استاد ستانه مننه شهاب استاد دا خو د دې لپاره نه کیږي دغه کارونه چې دولتي مسولین او مامورین د دې لپاره چې د ماتو شیانو ترمیم په نوم باندې پیسې راوباسي یا همدار از د نو شیانو د خستلو په نوم باندې پیسې راوباسي او جبونو کې واچي ځکه په دغه شین باندې پام نه کوي په دولتي مالونو باندې یو وجه خو بيدانې
همدا وجه ده ما مخکې ویل چې من دلته څوک اسمان ته ختیو څوک زمکه لاندې ورچېدلې هغه امداد کچرته دغه مسؤل کدا رئیس دی کدا مدیر دی کدا بل دی کدا بل دی دا درکو کې کدا شي زو ساتما خودغه د ترمیم او دغه د مصارف د پاره نور شي نه پیشنهاد کنه تاسو تل خو درکې دولت بل شي پیشنهاد کبل دی وغواړه نو که په دې باندې ته د بودیجې راوباسې چې مال سل چوکۍ اغوستې او دا لس ماتې دي دا باندې جوړو منوري به دغه کوم نو دا خو غا احساس د مسؤلیت نشو دا خو یو غبن دی او دوکه ده دلته په کار دی منګلدا چې د دې کال کوم چوکۍ وغوښتلې او دا مونږ سالم و ساتلې آینده کال کې مونږ بل شو وغواړو پیشرت به څنګه کوم مونږ ترقی به مونږ څنګه ځان کې راوړو او کو دې تناستیو چې دا مکتب له خماله چوکۍ راغلي زدل تایمه او په بل ولسوالۍ یا بل ولایت یا د دې ولسوالۍ په یو طرف کې زما په یو مکتب ته د خیمه نه رسیدلې یو ریاست یو مدیریت په ولسوالۍ کې هغه ته د میز نه رسیدلې
او ته ترنجي نشته چې ما شومان
ترنجي ودانه ته دلته کوچ کې ناشته او به دا خرابې او دا ماته نو په کور په ډیره کې چې د پروت دی یا پلس کال کې د پکل ملما کې نه ولې دغه احساس دې ته احساس درک د مسؤلیت چې مونږه په دې باندې ځان نه قانې کوچی راشه کته بودیجه غواړي دا شی سالم وساته راتلونکي د پاره نوې سوچ راوړه، نوې فکر راوړه، نوې شان راوړه، نوې وغواړه.
ډیر مننه د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو تاسو ته پروګرام لازادي رادیو اوري. استاد شهاب، څنګه کولای شو چې دغه احساس په خلکو کې پیدا شي، همدارنګه په دولتي چارواکو کې پیدا شي، لکه څنګه چې خپل مال ساتي دغه دولت په مال باندې هم پام وکړي؟
نو دا انوري صاحب د زړه له تله د مینې اظهار چې د وطن سه زلرم کم درد او کړاو موږ تجربه شو، زموږ مشران تجربه شو چې دغه دردونه او کړاوونه د خیمو زندګانو نه رالی. اوس هغه په پخو تعمیرونو کې د دفتر جوړ دی، کوچونو کې ناست دی، ښې چوکۍ منظمې ته تر دغه پورې. خو دغه یو شی درکو موږ چې په سوال به تر کومه موږ روان یو، که دلته موږ دا احساس وکړو او دا د اوبو د بره نه خړې دي، نو که د بره نه موږ ته دا د حفظ و مراقبت کمیټه په هر ریاست هر وزارت کې شته، دا د څه دپاره؟ که صرف د دې دپاره یي چې دغه هر څه شی چې د ماتکلي دا را جمع کړو چې بیا یې کال کې له اعلام کړو، نو دا خو د وطن سره مینه نه ده.
بالکل
د وطن سره مینه به دا یي چې دغه د حفظ و مراقبت کمیټه چې په هر ریاست کې هر ولایت کې دا دا ریاست نظارت وکړی شي، دا هر سامان نظارت وکړی شي، دا جمع قید کېږي په دولت کې، دا شی خاص نه رایستل کېږي او سامان را وباسي. نو دغه څونه وخت کې دې مصرف کو، څنګه دې دا استهلاک کو، څنګه دې دغه شی باندې پام ونه کو، د دې سره په څنګ کې مجازات او مکافات خو ویل کېږي خوشته خو نه، على الاقل مراقبت خو وشي. مجازات او مکافات که نشي کولای، او کو غواړي دغه چارواکي زمونږ چې دغه مجازات او مکافات، نو ته په هر ریاست کې د لکونو روپو بچت ویني په هر کال سرمایه کې. خو زه ایران دې ته مچی الوري صاحب، یو دا ډیره مهمه خبره ده چې زمونږ هر کال چې بودیجه دغه کیږي وزارتونه باقي او بودیجه خپله نه مصرف کوي، سره د دې دومره دغه چې بل اړخ ته وګوري،
ضرورتونه
دغه مشکلات دغه ستونزې چې مونږ یو اړخ ته وګوري، اسپتال لکه ورشي بیا به ته مریض د بسې نه خالي، بل اړخ لکه ورشي مکتب ودانی نه لري، دوسې مکاتب مولی د بیخي هغه صرفانه نه لري، هغه خیمه ته نه رسیدلی، خو دوسې مکتب په مقابل کې شته دی چې هغه د هر شي نه مال امال دی، غني دی. مونږ یو دعوا دا کوو کو پرځې که مکاتب راوخلو ځکه دا پرځې کې، نو دا دعوه کوو چې په کونړ کې هیڅ مکتب نه دی بند. خو بل طرف ته دا تفاوت په کې شته دی چې یو ځکې پخه ودانی او په یو ځکې د خیمه نه رسیږي، نو دا د ځمکې او د اسمان توفیر دی. او خدای دې وکړي چې مونږ ټول په ټوله باندې د یو حشر په شکل باندې زمونږ ټول چارواکي دغه مسؤلیت درک کړي او په خپلو ادارو کې دغه توصیه وکړي چې او خپل پرسونل دی ته وهڅوي چې دغه هر شی زمونږ دی او باید مونږ په دې باندې پام وکړو.
ډېر مننه شهاب استاد. صادق استاد، تر راته په اخره کې دا وایي چې دغه نن چې کمی خودسری روانې دي، د بیت المال سره لوبې کېږي، بیت المال ته اهمیت نه ورکول کېږي، آیا بغیر د مجازاتو مکافاتو نه د دغه شیونو مخه نیول کېدلی شي؟
اسانه طریقه دا ده نوري صاحب، چې یو سړی الله تعالی حاضر او ناظر وګڼي. کله چې د رب نه ویرې ده، د الله تعالی نه ویرې ده، دا به هیڅ نه ورانېږي. خو دلته د رب نه ویره نشته، ټول مادیات په حالت روان دي، نقدي ګټه پسې روان دي، د الله تعالی نه څوک نه دی، که څوک د الله تعالی په وړاندې د مسؤلیت احساس وکړي دا ټول کارونه سمېږي. زمونږ استاد مثال نظام دی، اسلامي نظام دی، دلته موږ په مکتبونو کې د تفسیر مضمون لرو، د اسلامي خبرې مضمون لرو، په پښتو کتاب دی، په هغه کې د غیرت او پخوانی قصې پکې شته، د احساس مضمون دی. مثال دری دا تاریخ کتاب دی، دغه پنځه کتابونه دي موږ په هر مکتب کې علما
لرو، اردو پولیسو کې ټول
دغه قدرتي سازان شته دی. که دا خلک د مسؤلیت صحیح درک وکړي او د الله تعالی نه ویریږي او د الله تعالی پر وړاندې د مسؤلیت احساس وکړي، دا مشکل ختمیږي. سپینه ورځ بینه بچو کې ماته شنه بسو بیت المال لوټ کی، دغه بینه صحابه او قصې دی وګوري چې هغه بیت المال څنګه ساته، هغه شانته دی او ساتي. دا غي په زرم برخه چې دوی لیک د بیت المال ته متوجي شو، موږ تاسو غنی وطن دي، هر څه پکې شته دي او به بده آینده کې بده تکرار نشي.
ډیر مننه تاسو له دواړو څخه چې ډیر خه معلوماتم درنو اوریدونکو ته ورکړه، او له اوریدونکو نه هم ډیر مننه چې تر دې دمه سر پاتې شو.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
مو خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول او بلډینګ او سوروی سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ل درو تر پینزو بجو پوری.
سلام و روز.